د مشال رادیو یو بل خبرونه هم درته په مینه او سلامونه پیلو. وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور بجې شوې. تر پنځو پورې دغه یو ساعت خبرونه چې تاسو روخانه مستقبل ته هم پکې ځای ورکړ شوې او ګڼ خبری رپورټونه لرو. دا هم درته زه حسیبه شهید وړاندې کوم، خو تر هر څه د مخه د دې ساده خبرونو د اورېدو بلنه درکوم. خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان او بھارت د بهرنی چارو د سیکرټریانو ترمنځ په اسلام آباد کې د شروع شو خبرو په محل د امن لپاره په دوه یاداشتونو باندې لاسلیک شوی دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ویلي کله چې قبایل د پولیسي مزمواری په غاړه واخلي نو پوځ به بیرته خپلو بیرقونو ته ستون سي. د ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د مخدره موادو د ناقانونه تجارت په اړه رپورټ وایي چې په افغانستان کې د فصلونو د ناروغۍ له وجې په کال 2010 کې د کوکنارو تولید کم شوی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان او بھارت د بهرنی چارو د سیکرټریانو ترمنځ په اسلام آباد کې د سروسو خبرو اترو نندو مورز ده. د پاکستان د ډلی مشري د بهرنی چارو سیکرټر سلمان بشیر او د بھارت د ډلی مشري نور پاما راو کوي. د دواړو وادونو د مشرانو ترمنځ په درې برخو کې خبري اترې روانې دي چې پکې د سولې او نیت موضوع هم شامل ده. د پاکستان د بهرنی چارو سیکرټر سلمان بشیر په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ چې دواړو غاړو په دوه اړخیزه امنیتي چارو باندې په تفصیل خبري وکړي.
There were two important documents that were signed. One was the Lahore
سلمان بشیر وای په دوو دستاویزونو باندې لاسلیک وسو چې پکې یو د لاهور اعلامیه او بل د سولې او نیت په حق له یاداشت شامل دي. د کالونو 1999 د لاهور اعلامیه د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن لپاره یو غوړه لار ده. دا د سلمان بشیر خبري. سلمان بشیر زیاته کړه چې د کشمیر په اړه له سو خبرو اترو څخه شتمل لري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وایي چې کله قبایل د خپل سیمو ذمہواری په غاړه واخلي نو پوځ به بیرته خپل بیرکونو ته ستون سي. دا خبره د پوځ مشر جنرال کینی د سویلي وزیرستان د دورې په محل وکړه. د جنرال کینی د وزیر قبیله له مشرانو سره د سویلي دني پاړه یو ملک حفیظ الله مشال ریډیو ته وویل
وقومی جرګه چې دلته مایدین وی د وزیرو قبایلو هغه ته خطاب وکړو. په خطاب کې دا ورته وویل کله قبایل په خپل دا ذمہ ورتۍ د امن او د علاقې د ساتلو دی سنبال کړي مونږ خپل بیرکو ته واپس دي. دا بالکل په ډګه باندې و جرګې مخامخ ویل
ملک حفیظ الله. د پوځ مشر جنرال کیانی څو میاشتې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان د مسودو د هغو سیمو سفر ترسره کړی چې پکې پوځي عملیات شوي وو. د برتانی د بارونو چار وزیر ویلیم هیګ وایي چې پاکستان د ترګری په ځ جګړه کې ډېری قرباني ورکړي او دوی به ورسره مرسته جاری ساتي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د مملکت له وزیر هینا ربانی کر سره په ګډه خبري غونډه کې ویلیم هیګ وویل چې برتانیا پاکستان سره اوږدې او ښې اړیکې غواړي. هیګ زیاته کړه چې له پاکستان سره به اقتصادي اړیکې نورې هم پراخوي. په دې موقع د پاکستان د بهرنیو چارو د مملکت وزیر هینا ربانی کر وویل چې دواړه هیوادونه د تجارتي اړیکې په پراخولو سره سلاسوي او پاکستان غواړي چې له اروپای ټولنې سره د آزاد تجارت معاهده لاسلیک کړي. د ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د مخدره موادو د ناقانونه تجارت په اړه رپورت وایي چې په افغانستان کې د فصلونو د ناروغۍ له وجې په کال 2010 کې د کوکنارو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د نشې توکو نړیوال رپورت وایي چې سربیره پر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی، خو بیا هم دغه هیواد د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار پیدا کوي چې د نړۍ 40% جوړیږي. میانمار دوم هیواد دی چې د نړۍ 12% کوکنار پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې مشر یوری دوف وای چې افغانستان تیر کال 3600 ټنه کوکنار تولید کړی وو. ریپورت پیچنګوي کوي چې په افغانستان کې کمزوري حکومتونه، حکومت درغلي، منظمه جرمونه او د متبادل فصلونو نشټوالی به د دې سبب وګرځي چې په روان کال کې د کوکنارو تولید ریکارډ ساتي ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د شام پوځ د حکومت ضد مظاهرو د لمنځوړلو لپاره د ترکیې له پولیس سره په نږدې سیمو کې کمپاین تیز کړی دی. د شام تر 1500 زیات وګړي په تیرو 24 ساعتونو کې ترکیې ته تللی دي. د ترکیه دولتي خبري اجانس اناتوليا د حاتي د صوبایي حکومت د چارواکي له خولې لیکي چې په ارزي کمپونو کې د ريجستر سو کډوالو شميره یو لزر وسو تر رسیدلې ده. بل خو ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن پر شام د ترکیه له پولیس سره له نږدې سیمو څخه د پوځیانو د راستلو شخ کړی دی. د دې په وینا د پوځ موجودګي د بحران د رامنځته کولو خطر لري. د امریکا شهر سیاتل کې دوه کسان د پوځیانو د روزنیز مرکز باندې د بریټ کولو د پلان درلودلو په تور نیول سوي دي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دواړه کسان د 2009 د کال 2009 د ټکساس فورت وډ د پیښې وروسته اسلام قبول کړی وو. په فورت وډ کې د یو مسلمان امریکایي پوځي له لوري د خپلو 14 ملګرو د وژلو لامل دغه دواړه کسان متاثر سوي وو. چارواکي وایي چې ابو خالد عبداللطیف چې د جوزف انټونی او ولی مجاهد چې د فادریک ډومینیک جونیر په نوم پیژندل دلکیږي له وسلو سره د چهارشنبه په شپه نیول سوي وو. استخباراتي ادارو ته معلوماتو چې د دواړو کسانو په پوځي مرکز د بریټ پلان درلودلی. خبرونه پای ته ورسیدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. شه عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. پرونه خبرونه کې له ما حسیبه شهید سره به دغه څه ووري. د خبرونه کې په اسلام آباد کې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو د دویم پړاو د پایته رسیدو ووري. و بوري چې د پاکستان ولسمشر قبایلی سیمو کې سویل انتظامیه ته د واک ورکولو بل لاسلیک کړی دی. د دې بل پړاو د قبایلی سیمې سناتور
اختیارات کې اضافه نه کړې ده. ما په خیر په بدمعاشۍ کې به اضافه کړی ده. په بدمعاشۍ خو د مخ کې نه دلته په فاټا کې روانه ده او خلک ملکي خو وجري کیږي. کوم
په دې اړه مو درته د سیمې د کارپو نظر هم پوښتل لري. په پیښور کې د یکتوت د سیمې د اوسیدونکو د مظاهرو حال درکو. دوی وایي یو کس په جیل کې د تشدد له وجې وژل شوی دی.
جیل والا مونږ ته دای ویل چې دی باندې جنہ جیل والا باندې داوا کوي او نه اسپیټال باندې داوا کوي نو مړی والے یو سي
اخوا د بجلی د کم اولټیج په برخه کې د شمالي وزیرستان د خلکو له ګلو او ریشې له حکومتې کوي.
حکومت داسې بهانه جوړوي چې دا خبره ده کومې ته ورتري سدا په چار داسو چې حکومت یو بجلی خروپا کو بل کلي د بجلی خروپا کو بیا دا خلک په احتجاج چپچی روډه تر وو.
د سیمې او ګاونډي هیوادونو حالاتو جاج مو هم درته اخیستی دی او دغه خبری رپورټونو تر څنګ ستاسو روښانه مستقبل اونۍ ته خبرونه هم لرو. تر پایه را سره اوسئ. دا هم د خبرونه لمړی موضوع د پاکستان او هندستان د بهراني او چارو د سیکرټرانو ترمنځ په اسلام آباد کې د پیلو شو یو خبرو اترو نن دوی مورسته. د پاکستان د ډلې مشري د بهراني او چارو سیکرټري سلمان بشیر او د بهارت د ډلې مشري نورا نرو پاما راو کوي. د دوړو هیوادونو د مشانو ترمنځ په درې برخو کې خبري اترې کیږي چې پکې د سولې او امنیت موضوع هم شامل ده. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشلړیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ مذاکرات په سرخار اسلام آباد کې شروع دي. په دې مذاکراتو کې د پاکستان وفد مشري د خارجي چارو سیکرټر سلمان بشیر او د هند وفد مشري سیکرټری خارجه نیرو پاما راو کوي. د خارجي دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه دا مذاکرات په درو مرحلو کې تقسیم کړی شوی وو. لکه شبړاندې د دې مذاکراتو دویمه مرحله مکمل شوه. په دویمه مرحله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر حل رو باسلو پاړه خبرې اترې وشوې. د دې مذاکراتو په اړه سیکرټری خارجه سلمان بشیر وایي چې په دې مذاکراتو کې د پاکستان او هند ترمنځ د امن او سلامتۍ په ډیرو معاملو خبرې اترې شوې دي او دا وحدت ترهګرې مسله د پاکستان لپاره هم د هند په شان مهمه ده. هغه زیاتوي
په دوه دستاویزاتو باندې په کم کې چې یو د لاهور د اعلامیې او بل د امن او سیکورټي په اړه د مفاهمت یو یادداخت دی په هغې لاسلیک وکړی شو. د کال 1999 د لاهور اعلامیه د پاکستان او هند د امن لپاره یو ښه لار ده. په دې مذاکراتو کې د کشمیر په اړه په خبرو اترو باندې هم پرمید یو.
په دغه موقع د هند سیکرټري خارجه نیرو پاما راو وایي چې ترهګري د خطې لپاره د ټولو غټه خطر ده او د دې د مخنیوي لپاره پاکستان او هند لا په ګډه د کار کولو ضرورت دی او په دې لړ کې یو کړنلاره پکار ده.
There is possibilities to help
اکثر ډېری خبرې داسې وي چې د هغې له وجې دوه هېوادونه د یو بل سره نږدې راشي، چې له وجې تجارت او تګ کولو کې اسانتیا ترلاسه شي. زموږ ترمنځ مذاکرات په ډېر ښه ماحول کې وشو. د ترهګرۍ پسې دواړه هېوادونو له یوه مشترکه کړنلاره جوړول پکار ده، ځکه چې دا د دواړو هېوادونو مسله ده. په دې مذاکراتو کې د اعتماد سازۍ په باب هم ډېرې خبرې شوې دي، خو د هغې په اړه دا وخت موږ مطبوعاتو ته لاس ویل نه غواړو. دواړو هېوادونو ته د امن او استحکام ضرورت دی، او دا وخت دا مذاکرات د اعتماد سازۍ اړخ ته یو ښه ګام دی. یاد دی وی چې د دې مذاکراتو په لومړۍ مرحله کې د پاکستان او هند امن او سلامتۍ معاملو باندې خبرې اترې شوې وې. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري تیر ماښام کراچۍ بلاول هاوس کې د وفاق د انتظام لاندې او د صوبې د سیوري لاندې قبایلي سیمو سول انتظامیه ته اختیاراتو یا واکونو ورکولو په بل لاسلیک کړی دی. د دې بل له مخې به سول انتظامیه ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته سزاګانې په خپله ورکوي، خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړي په دغه بل یا قانون باندې نیوکه کوي. په دې اړه سرر زهیر له اسلام آباد تفصیل لري.
د مطبوعاتو تر مخه صدر آصف علي زرداري تیر ماښام د وفاق د سوري لاندې قبایلي علاقو او د صوبې د انتظام لاندې قبایلي علاقو کې د هغه وګړو چې د ملک خلاف اعلان جنگ کوي او د دوی سره د مرسته کوونکو ترهګرو پر ضد اقداماتو لپاره اکشن ان سیول پاور ریګولیشن کال 2011 په نوم بل بلاسلیک کړی دی. د بل تر مخه د وفاق او صوبې تر لاندې قبایلي علاقو سیول انتظامیه به د دې قانون په رڼا کې د ملک خلاف اعلان جنگ کوونکو ترهګرو او دوی ته مرستې ورکوونکو ته د مرګ سزا، عمر قید او د درنو جرمانو سزاګانې ورکوي. د لاسلیک دستوره کې د خیبر پختونخوا گورنر د سفران یا د پولو د چارو وفاقي وزیر شوکت الله خان ګډون لرلو، ولیکله چې مشال ریډیو د شوکت الله خان سره د تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغه د مصروفیاتو له کبله وویل چې هغه به په دې موضوع رستو خبرې کوي. د دې بل په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټانا سینیټر حافظ رشید احمد وویل چې حکومت له پکار ده چې د قبایلي ولس نور مسلو ته پام ورکړي او دا چې د دې بل نه عام ولس ته هیڅ فائدہ نشته.
بدماشی خود مخلتا کے روانہ تھا اور فرک ملکی وجری کی گی کم بل بائیں دستخط کری دا خود عوام و صدر دے دے دان صدر مملکت نشی جوڑے دے دا عوام چی دے پارلیمنٹیرین سر ہے سلا نہ کرے.
دا قبائلی چارو کارپوہا او وکیل لطیف افرید مشال ریڈیو سر خبرو کی اویل چی دا بل قبائلی اولسلا دا مم ورکول پا مترادف دے نموڑی زیادہ کلا دا سیدی وی چی
وادت تیر چی نکلی دے پا دیوالو تپا نو دا غسی کار شوی دے داخل چکم دے کی قبائلی علاقوں کے کمرے کے طالبان و دہشت گرد بالادستی دانو آغا خو اگوئی جس سے کور نو آگوئی خواہ بربادی اکڑا کہ پولیٹیکل ایجنٹ خواہ موجود دے خواہ تش در رشوت نہ بغیر اگر تبل ہے کار نشتا پولیٹیکل ایجنٹ تک ابھی دا اختیار بیا اور دا اول نہ بے گناہ خلق قسم دی اگوئی متاثر شوی دی نو سو یری گم کی دے قانون سربا نورم بے گناہ خلق متاثر شی
د یادونې وړ ده چې مشال ریډیو دې لړکې د ځینې قبایلي د قامي اسمبلۍ ممبرانو او د قبایلي چارو کارپوهانو سره رابطه وکړه، نو هغوی وویل چې دا څه دي، موږ ته د دې بل په اړه هیڅ معلومات نشته. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اوریدل کس څنګه چې مو په رپورت کې واوریدل، د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د وزارت د وایانت د وینا لمخې ولسمشر آصف علي زرداري پرون یو قانوني بل لاسلیک کړی دی چې لمخې به یې صوبایي او وفاقي حکومت ته د اختیار وي چې هر کله، هر وخت او هر چیرته دوی د امنیت ځای په ځای کولو او د حکومتي سیول ادارو د مرستې لپاره پوز او نورې امنیتي ادارې رابلل شي. په دې اړه د زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د اولیسي تګلارې او تحقیق مرکز مشاور او د قبایلی چارو کارپو اشفاق خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دغه قانون به قبایلی ولس ته څه ګټه راوړي.
کومنګه د خلکو او د وخت او د کمیونټي ډیماند او چې وګورو نو هغه کې زیات زور بیا پکارو چې دوی خپل پولیټیکل سوشل اکنامیک رائټس ملاو شي. دا چې کوم دی دا خو چې صرف د فورسز لپاره یو لیګل کور دی، که سبا ته انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن فرض کړه دغه کوي اعتراض کوي یا ټیکسا جوډیشل کیلینګ شي وي دی او دا ان لافل اکټیویټي او صرف دا هغه د ایډ لپاره چې دی نو دا دوه ریګولیشن چې دی ایکسټینډ کړی دی. نو ماته خو دې کې دا څه پوزېټیو خبره د خلکو دپاره یا دغه دپاره نه ښکاریږي.
اشفاق خان صاحب، داسې قسمه ضرورت ولې پیښ شو چې د پاکستان امنیتي ادارو دا یو داسې قانوني دایره کار کې راولي او قانوني اختیار ورته ورکي؟
دا خو اکثر دوی چې کله آرمی آپریشن کوي دوی ورته لیګل کور ورکوي. هم خو دې کیس کې اسپیشلی چونکه انټرنیشنل میډیا کې د ایکسټرا جوډیشل کلینګز او داسې نورو خبرو باره کې کافی آرټیکل هم راغلي دي، اپلیکیشن هم لیګل شوي دي، په دې باندې سټین کې مونږ انډر پریشر وو. نو ما خیال کې دا صرف د دغه سټای سچویشن دغه د کول د پاره هو چې دین دې ته لیګل کور اوس ورکو چې دغه څه مسلې کې راځي نو دین دیل بی ایبل ټو انسر جواب ورکولی شي. کم از کم چې دا خو ګوري مونږ سیول اډمنستریشن صرف معاونت لراغلی وو اینڈ اٹس کمپلیٹلی لیگل. دا پریزیڈنٹ ریگولیٹ کرے دے ہو از دی اتھارٹی ٹو ایکسٹینڈ اینی لا اور اینی ریگولیشن کنه.
دوستاسو په نظر دا چې سومره ترهګر نیولې شوې دي په دغه علاقو کې په قبایلی سیمو کې یا د قبایلی سیمو نه بهر، نو اوس که غوی په عدالتونو ته وړاندې کیږي نو د دې بل بدی کې څه فائدہ ورسی؟
ما امپریشن خدا دے چې دا به دا هو مدد لپاره نه دی بیسیکلی. هغه خو بیا مونږ خپل کریمنل لا کې پینل لا کې چینجز کوو. مونږ به فرض کا د گواهې شهادت چې کوم دغه دی هغه به آسان وو. هغه کې به دا چې مونږ بیا کوشش کوو چې کڅ کو ډایرکټلی بالکل انوال شهادت نه مې انډایرکټ شهادت ورکول شي چې کوم ترګره د پاره د خلک چې د دوه خلاف تاسو په تر سودا سي په ښکاره باندې شهادتونه نه ورکي هغه مسله ده. هغه نو هغه خو زموږ خیال کې هغه بالکل بیل بال گیم دی چې دا هغه سره خو زموږ خیال کې صدا سي فرق نه پریوزي.
اشفاق خان صاحب، د پاکستان په قبایلی سیمو کې یا په سوات او هغه علاقو کې چې چرته دا شخړه روانه ده، ویل کیږي چې په زرګونو ترهګر نیولې شوې دي یا شکمن ترهګر نیولې شوې دي، خو هغوی له عدالتونو ته نه دي وړاندې شوي. د دې بل راتک سره به ستاسو په نظر هغه یو پروژه، هغه یو رفتار د هغې تیسي چې هغه خلک به عدالتونو ته وړاندې شي؟
که تاسو څومره کسان ترهګر دي که هر څه دي، هغه لکه څنګه چې امریکې بیا دا کار وکړ چې هغه کسان یې ګوانتانامو بے ته بوتل، خپل ملک باندې اړو ونه ساتل، ځکه چې ایک الیګل کنفائنمنٹ راځي. نو په پاکستان کې رواجی دا غیر د فارغ فورس پورې مونږ دا چې کلیئر لا نه ده کتلې چې هغه اوتورایز کی عام فورس چې تاسو سو پکم کې او ځان سره په میاشتو په کالونو وساتئ وداؤټ اینی فیر ټرایل یا عدالت نه دا غو د فارغ مخامخولو نه بغیر. هغه سچویشن چې دی جی هغه د فارغ خو ماته دا چې کلیئر لا نه ښکاري چې اوسه پورې پروملګیټ شوی.
تاسې مشال رادیونه د قبایلی سیمو یا د قبایلی چارو د کارپو او د اولیسی تګلارې او تحقیق مرکز مشاور او د قبایلی چارو د کارپو اشفاق خان سره خبرې اترې اوریدې.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسې اوس مونږ ته اس ام اس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ام اس پریک دی 03325333351. رښتیا هیر مونږ شي چې د میسج په سر کې د مشال لیډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
تاسو مشال رادیو اوري د امریکا د واشنگتن ایالت په سایټل خار کې دوه کسان د پوز پر یو مرکز د بریټ د هڅې په تور نیول شوې دي. دغه کسانو نمونه ابو خالد عبد اللطیف او ولی مجاهد دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال پامیر ساحل جزئیات لري.
د امریکا د انصاف او عدالت وزارت په یو بیان کې لیکي چې نیول شوی ابو خالد عبد اللطیف 33 کالن دی او د جوزف انتونی ډیوس په نوم هم پیژندل کیږي. دی د سیاتل اوسیدونکی دی. همداراز دویم کس ولی مجاهد د فریډریک ډومینیک جونیئر په نوم هم پیژندل کیږي. دی د لاس انجلس دی او 23 کالن دی. د امریکا د انصاف وزارت په خپل بیان کې ویلي دا کسان د جنایي شکایت چې د ترهګرۍ او وسلې ساتلو اړوند تورونه لرل پر اساس نیول شوی دی. په دې شکایت کې داوه شوې ده چې له عبداللطیف او ولی مجاهد دواړو سره ماشیندارې وي چې دوی اخیستې وي. دوی دا چل جوړ کړی و چې دا وسله د سیاتل ایسټ مارجنل وی کې پر پوځي مرکز د برید لپاره وکاروي. بیان وایي د دواړو کسانو غوښتل چې برید د دې وسلې او لاسي بمونو په کارولو وکړي. د انصاف او عدالت وزارت وای عبداللطیف او مجاهد دواړه د قانون عملی کوونکو ادارو تر څار لاندې ول چې د دې برید مخنیوي وکړل شي او عام ولس وساتي. بیان وای د دواړو لومړی د واشنگټن ایالت د لیوس مکارد پر ګډې اډې برید کول غوښتل چې بیا وروسته خپل هدف بدل کړ. دا ځای د امریکا د پوځ او هوایی ځواکونو ګډه اډه ده. بل پلو رویټرز خبري ایجنټس په خپل یو رپورټ کې لیکي کچېرې په دې دواړو نیول شویو کسانو جرم ثبات شو نو دواړو ته د عمر قید سزا هم اورول کېدای شي. رویټرز خبري ایجنټس لیکي یو ناپېژندل شوی کس عبداللطیف له کالونو راهیسې پېژنده. چارواکي وایي عبداللطیف هغه کس ته تیره میاشت ورغلی او ورته ویلي ول چې په دې چل کې دې ورسره برخه واخلي او ورته دې وسله په لاس ورکړي. خو دا کس له هغه سره د مرستې پر ځای د سیاتل د پولیسو څانګې ته ورغی. حکومتي وکیلان وایي بیا دا کس چې پخپله هم د جرمونو ریکارډ لري د پولیسو پټ مخبر شو او د دې دوو کسانو په نیونه کې کار وکړ. دې مخبر پولیسو ته ویلي عبداللطیف ورته ویلي ول که د ټیکساس په کې یو کس دومره زیات خلک وژلی شي نو که دوی درې واړه برید وکړي نو ډیر زیات کسان به ووژني. په 2009 زیږیز کال کې د امریکا د ټیکساس د فورت هود په پوځي مرکز کې یو کس ډزې وکړي او 14 کسان یې ووژل. د دې تور د پوځ پر یو میجر ډاکټر ندال ملک حسن پورې شوی دی او د هغه مقدمه لا اوس هم روانه ده. عبداللطیف هم مخبر ته د همدې پیښې مثال ورکړی وو. عبداللطیف د مخبر ته ویلي پر پوځي مرکز د برید مخه د ده په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جرمونو ځواب ورکول دي. د امریکا د پلټنو د فدرالي ادارې له یوې اجازتنامې سره سم له دې مخبر سره د خبرو پر مهال د ځینو موقعو ویډیویي او غږیز ریکارډ هم شوی دی. رویټرز خبري ایجنټ زیاتوي 13 ورځ دواړه نیول شوي کسان د سیاتل فدرالي عدالت ته وړاندې کړل شوي دي او د دوی پر ضد دایر شوي تورونه ورته اورول شوي دي. د جولای په 8 نیټه به د دې تورونو لومړنۍ اورېدنه کیږي.
د مشال ریډیو خپرونې پردی ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
تاسو هم همدا اوس ورشي او زمونږ ټولې خبرونه کولای شئ چې زمونږ په انټرنیټي باندې mashalradio.com کې پاکي صفحه واوري او دغه راز په لیکل شوی باندې هم تازه خبرونه، تبصری او پازړه پوری سیډنې هلته معلوم تر لاسه کړي او معلوماتي خبرونه هم کولای شئ هملته تر لاسه کړي www.mashalradio.com ته ورشي. اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د پاکستان په خاوره د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته دغه هیواد تر سخت فشار نړیوال فشار لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د امریکا سنیټ ته وویل چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار یا چلند مهم دی او دا چې د دې هیواد حکومت ورته په دغه لړ کې خپلې هیلې په ډاګه کړې دي. نوموړي د افغانستان د مسلې په حق له خپلو خبرو کې دغلته د سیاسي جوړجاړۍ په هدف له وسوا او طالبانو سره هم خبرې اترې ډېرې اړینې او ضروري وبللې. د هیلری کلینټن د سرګندونو نور جزئیات له واشنگټن د مشال رادیو خبريال هارون بچارا کوي.
نوموړي چې د امریکا په سنټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې لخوا د پاکستان او افغانستان ستراتیژي ته د کتنې په مخه جوړې وي استمایي غونډې ته وینا کوله، وویل چې موږ د پاکستان لوري د ظالم افراطیت پر ضد کوټلي اقدام کولو ته سترګې پلاریو. میرمن کلینټن د دې حقیقت په ادراک کولو چې د ترهګرې پیښو په خپل پاکستان بلها غیزمن کړې د افغانستان د شخړې د هواري او په سیمه کې د یو جمهوري او سوکاله راتلونکي په خاطر د پاکستان لخوا د رښتینې همکارۍ په خبره ټینګار وکړ. نوموړي په ډاګه د امریکا د حکومت دا یقین پوک شوی چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودیت په اړه دغه هیواد کومو جګپوړو حکومتي چارواکو ته علم نو، ولې نوموړي ته په پناه ورکولو کې یې د لاندنۍ درجې د افسرانو د مرستو احتمال رد نه کړ. د امریکا خارجه وزیر زیاته کړه چې پاکستان له اوسنیو مشکلاتو څخه راوستل د دغه هیواد د حکومتي مشرانو اساسي دنده ده، ولې هوډ څرګند کړ چې حکومت به په ماضي کې پاکستان ته د شا کولو خپلې کړې غلطۍ دوباره نه کړي. میرمن کلینټن د امریکا د سینټ کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې افغانستان کې پیل شوې د روغې جوړې د پروسې ارزښت په پام سره وویل چې که څه هم له طالب ورپکو سره خبرو ته کېناستل د دوی لپاره یو زړه منونکی عمل نه دی، ولې دا ومنله چې په یاد هیواد کې د سولې او ثبات د راوستلو په مقصد دوی دغسې کول پیل کړي دي. موږ باوري یو چې داسې یو سیاسي حل چې د روغې جوړې له شرایطو سره په سمون کې وي ته رسیدل امکان لري. متحده ایالاتو ټول افغانستان کې او د سیمې په کچه دغو هڅو ته د ملاتړ جذب کولو په موخه پراخې اړیکې ټینګې کړې، اندا چې په طالبانو کې ملو ځینو سره خپل لومړني روابط ساس کړي دي. نوموړي په دغه حق زیاته کړه چې د یو خپلواک او باثبات افغانستان او له سیمې څخه د القاعده د نوغې ویستلو په موخه سیمه ییزه طاقتونو هند، روسیې، حتی چې له ایران سره ګټورې خبرې ترې پر مخ بولې دي. د امریکا خارجه وزیر البته په طالب وسلوالو غږو کړل چې د القاعده د مشر له انجامه په عبرت اخیستو دی افغان دولت پلي کړې د روغې جوړې پروسې سره ملګری شي. په داسې حال کې چې بن لادن مړ دی او د القاعده پاتې مشرتابه تر یو غټ فشار لاندې ده، د طالبانو مخې ته پروت انتخاب اوس واضح شوی. د افغانستان د راتلونکي برخه جوړه شي او یا بیا یو ناترسه یرغل ته مخامخ شي، دوی له دغه انتخابه تیښته نشي کولی. میرمن کلینټن هم دغه راز په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په مخه پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د کوششونو ستاینه وکړه چې د دې په خبره نوموړي را روانه ونه بللې. د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو د یوې غونډې په ترڅ کې به د دغو هڅو جاج واخیستل شي. په دغه لړ کې نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستاني او افغاني چارواکو لخوا ګډ سوله ییزه کمیشن جوړول او تر دا منځ یو سوداګریزه تړون لاسلیک کول د یو ستر پرمختګ په توګه یاد کړل چې په خبره د اسلام آباد او کابل خو او دوستانه اړیکو پرته د سیمې د امن ضمانت نشي ورکول کېده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
تاسو مشال ریډیو ری په رپورت کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه واوریدل چې هغه د هغې د افغانستان د جوړجاړۍ په بهیر کې د امریکا رول مهم وباله او دغه البته د جوړجاړۍ مهم وباله. په همدې اړه درته د یوې برتانیوي ورځپاڼې تبصره هم لرو. د برتانیې څخه خبریدونکې ورځپاڼه د ټلګراف کې په یو مقاله کې راغلي چې پاکستان نه یوازې په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر کې رول او اثر نه لري، بلکې د دې هیواد حالات پر ټوله نړۍ اغیز لرلی شي. په مقاله کې ویل شوی دی چې پاکستان باید په دې پوه شي چې دوی ته خطر له هند څخه نه، بلکې له ترهګرۍ څخه مخامخ دی. په بشیر غوښ د دې مقالې غټي کې دراوروي.
د ټلګراف ورځپاڼه لیکي چې د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د 9 او 10 لپیښې وروسته لس کاله تیر شول، خو لا هم د افغانستان حالت د برتانیا په امنیت اغیز لري. په مقاله کې راغلی چې د یو قوي افغانستان شتون د یوې خوندي برتانیا په معنا دی او په افغانستان کې د پوځیانو د شتون سره سره سیاسي حل ځلې ضروری دي څو د اوسنی افغانستان او د هغه افغانستان چې ورته ضرورت دی ترمنځ فاصله ختمه شي. د مقاله لیکوال وایي د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ویلیم هیګ هغه بیان ستایي چې ویلي دي په افغانستان کې د سولې د بهیر او خبرو اترو ملاتړ کوي. د لیکوال په وینا د مخالفینو سره د خبرې د ملګرو ملتونو د سوریلاندې د اسلامي نړۍ سره تعلق لرونکي یو منځګړی په مرسته په یو غیر جانبدار هیواد کې وشي. د سولې د بهیر په محل باید د افغان مېرمنو او مدني ټولنو غږ هم واوریدل شي. د ټلګراف ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د بهرنیو هیوادونو رول او ملاتړ ډیر مهم دی. د افغانستان خواوشا هیوادونه لکه پاکستان، ایران، هند، روس، چین او د منځنۍ ایشیا ملکونه ټول د یاد هیواد د راتلونکي په اړه ذمہواري نه لري. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکایي وتونکو پوځیانو د شمیر په ځای د گاونډیانو رول زیات ارزښت لري او په دوی کې پاکستان تر ټولو ډیر مهم دی. لیکوال وایي چې په بټاباد کې د اسامه بن لادن وژنې دا وښوده چې په دې ملک کې نړیوال ترهګر شتون لري. د مقالې لیکوال زیاتوي چې داسې ویل کېدل چې کوم ملکونه ډېر غټ وي نو هغوی به په اقتصادي لحاظ نه ناکامه کېږي، خو په دې وروستیو کې نړیوال مالی بحران وښوده چې دا غلطه ده. د لیکوال په وینا دا خبره د پاکستان په اړه هم عملي کېدای شي او دا هیواد سره د خپل نیوکلیر وسلو او قوي پوځ بیا هم د ترهګرو په وړاندې ناکامېدلی شي. ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان د ګڼو ستونزو سره مخ دی. 43 میلیونه خلک یې د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او داسې ویل کېږي چې راتلونکی کال به دا شمېره دوه عمره شي. له دې علاوه په دې ملک هره ورځ د تشدد پېښې کېږي. د لیکوال په وینا په پاکستان کې ځوانان د عوامو نیمه برخه جوړوي چې اکثره یې بې تعلیمه دي. هغه زیاتوي چې دا بې تعلیمه ځوانان د پاکستان او نړیوالو په ګټه نه دي، نو ځکه باید برتانیا د پاکستانیانو په تعلیم یافته کولو کې سرمایه وکاروي. د ټلیګراف ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال دا هم وایي چې برتانیا د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په دې قانع کړي چې د دوی ملک ته اصلي ګواښ هند نه بلکې له تشدد ډک یغیتوب او ترهګري ده.
په پښتونخوا کې د سلور نیمونه هم دیرش ثانیې تیرې شوې دي او عبدالحی کاکړ په سټډیو کې دی. تاسې مشال رادیو او د خبرونو لنډیز درته وایي عبدالحی کاکړ.
د پاکستان او بھارت د بهرنیو چارو د سیکرټریانو ترمنځ په اسلام آباد کې د پیل شوو خبرو اترو نن دوهمه ورځ ده. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وایي چې کله قبایل د خپلو سیمو ذمواري په غاړه واخلي نو فوج به بیرته خپلو بیرقونو ته ستون سي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلم هیګ وایي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي او دوی به ورسره مرسته جاري ساتي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې په افغانستان کې د پښتنو د ناروغۍ له وجې په کال 2010 کې د کوکنارو تولید کم شوی دی. په داسې حال کې چې د شام فوج د حکومت ضد مظاهرو د له منځه وړلو لپاره د ترکیې له پولیس سره په نږدې سیمو کې کمپاین تیز کړی، د شام تر 1500 زیات وګړي ترکیې ته اوښتي دي.
لړن خبرونه مو د مشال رادیو نه واریدل. مخکې تر دې چې روخانه مستقبل خبرونه ته ورشو، یو څو نور رپورټونه او یو څو تبصری هم درته لرو. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې د اوسامه بن لادن له کور څخه د ترلاسه شوو موبایل ټلیفونونو ریکارډ داخلي چې د هغه په پاکستان کې له اورپکې ډلې سره اړیکې وي او هغه د ډله د خپل مرستې او ملاتړ لپاره کاروله. زموږ همکار بوري والکاکر دا مقاله لوستې
ورځپاڼه نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو له خولې لیکي د هغه ډاکی چې اوسامه بن لادن پرې باور درلود او له هغه سره یو ځای ووژل سو، له موبایل څخه په پاکستان کې د میشتي اورپکې ډلې حرکت المجاهدین د ټلیفون نمبرونه ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو او شنونکو له خولې زیاتوي له دې څخه داسې ښکاري چې اوسامه بن لادن دا ډله په پاکستان کې د خپل مرستو لپاره کاروله. ورځپاڼه لیکي د ټلیفون د شمیرو داسې پوښتنه هم راپورته کړې ده چې آیا د ډلې او داسې نورو کسانو خو د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه اوسامه بن لادن ته پناه نه ورکړې، هغه ځکه چې د پاکستان استخباراتي اداره د حرکت المجاهدون ډله له تیرو 40 کلونو راهیسې څاري او اجازه یې ورکړې ده چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه وکړي. نیویارک ټایمز د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکي د دې موبایل له ریکارډ څخه معلومیږي چې د حرکت المجاهدین کمانډرانو د پاکستان استخباراتي چارواکو ته ټلیفونونه کړي وو او یو امریکایي چارواکي وویل چې دوی یو له بل سره لیدلې هم وو. دې چارواکو که څه هم د حرکت المجاهدین د دې کمانډرانو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو دومره یې ویلي دي چې هغوی په جنوبي وزیرستان کې وو. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې دا نمبرونه که څه هم خامخا د اوسامه بن لادن او د هغه د ژغورنې په اړه نه وو، خو د واشنگټن د هغې پوښتنې د ځواب لټولو په لړ کې یو مهم پرمختګ دی چې اوسامه بن لادن څنګه په دې کې بریالی سو چې په آرامه په ایبټ آباد کې په کلونو وخت تیر کړي. ورځپاڼه د یو داسې امریکایي چارواکي چې د دې ټلیفون شمیرو په اړه ورته معلومات ورکړل شوي وو له خولې لیکي دا یو جدي پرمختګ دی او د دې به نور هم پلټنه کیږي. نیویارک ټایمز پر مخ لیکي د ټلیفون ادا نمبرونه کېدای سي چې د دې پښتنې د ځواب مندلو په لړ کې هم مرسته وکړي چې ولې اوسامه بن لادن او د هغه ساتونکو د اوسېدلو لپاره ایبټ آباد غوره کړ. ورسپانه د شنون کوله خلیل کې حرکت المجاهدین په بتابات او شاوخوا سیمو کې جووري ریشې لري او د دې ډلې مرستې به اسامه بن لادن د دې جوګه کړی وي چې هلته نه یوازې ژوند بلکې فعالیت هم وکړي. د حرکت المجاهدین له القاعده او د پاکستان له استخباراتي ادارو سره ټینګ اړیکې دي او دوی د القاعده د بهرنیو غړو په پرتله ځکه په پراخ کچه اتګراته کولای شي چې پاکستانیان دي. ورسپانه لیکي ان تر دې چې د دې ډلې مشر او د اسامه بن لادن اوږدمهاله پاکستانی مرستیال مولانا فضل الرحمن خلیل اوس هم له اسلام آباد سره نږدې ژوند کوي او پاکستانی چارواکي ورته هیڅ هم نه وایي.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونو کې.
تاسو مشال رادیو ری او وس هم د خیبر پختونخوا او شاوخوا سیمو په اړه درته یو څو رپورټونه لرو. پیښور یک توت د سیمې اوسیدونکو د پیښور پریس کلب مخې ته وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د ظفر پونوم د دې سیمې اوسیدونکي د پیښور سنټرال جیل کې ژوند له لاسه ورکړ. دا خلک داوه کوي چې دغه هلک په جیل یا محبس کې چې د مخدرو موادو یا نشه یي توکو په جرم کې نیول شوی وو د تشدد له امله وژل شوی دی، خو د جیل چارواکي دا ادعا نه مني. په دې اړه د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورت برابر کړی چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
د مظاهره چیانو د اوازونه د پیښور د یکتوت د اوسیدونکو وو چې د پیښور پریس کلب مخې ته یې په دې وجه مظاهره کوله چې څو ورځې وړاندې د دوی په وینا په پیښور سنټرل جیل کې د ظفر په نوم د یکتوت یو اوسیدونکی د ګلبهار تنې پولیسو په نشه یي توکو کې نیولی وو او بیا د پیښور په سنټرل جیل کې د دې مظاهره چیانو په وینا د جیل د چارواکو لاړخه د تشدد لوجي مل شوی وو. په دې لړ کې مې چې د مل شوی تن ظفر د رور نه پښتنه وکړه نو هغه وویل
دې د معلوم نه متلی خان نه د مارور د کشر دا جیل کې پولیس والا ټانکا چرسو کې نیولې یا نه نیولې دلته کې جواب را لې چې یار دا مړ دی دا غي ویل چې یار مونږ هسپتال لا بوتل دی تبه مرګ باندې مړ شوی دی جیل والا مونږ ته دای ویل چې دی باندې جنه جیل والا باندې داوا وکي او نه هسپتال باندې داوا وکي نو مړ والا یو څه مړ مونږ چک پچک وکړه ته هغه باندې
د مظاهره چیانو د حکومت نه غوښتنه کوله چې د ظفر د کورنۍ سره دی انصاف وکړي شي او د هغه په وجنه کې ککړ د جیل چارواکو ته دی سزا ورکړي شي.
زمانم جاوید دی جی کتو تی سویدین کې ما د ظفر چې د زماره تروز دی زموږ چیپ جشت سیپ ته دا خواست دی وزیر اعظم سیپ ته چې دې زر تر زر موږ سره انصاف وکړي شي.
ولی کلمې چې په دې لړکی د پیښور سنټرل جیل د ډیپټي سپرډنټ اجمل خان نه پښتنه وکړه نو هغه وویل چې ظفر بیمار وو او دوی هغه اسپیټال ته منتقل کړي وو او په اسپیټال کې هغه د بیماری له وجې مړ دی.
دا داسې یو ملزم وو ظفر ولد ګلاب نامه او په هیروین اډیکټو دی په جیل ته راغلی وو سورج وړاندې دلته حالات موږ سره آلریډي د جیل په اسپیټال کې دی داخلو بیا سورج د کنډیشن دغه شو نو زموږ د جیل ډاکټر دی الاریش ریفر کو چې الاریش تلاړوال تغیزان سره اډمیټ کو درې ورځې هلته اډمیټ وو درې ورځې نه بعد هلته په الاریش کې دی ایکسپایر شو.
غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسې مشال رادیو اوریدئ. د پیښور حیات آباد سیمه چې د نورو سیمو په پرتله یو څه عصري او پرمختللې سیمه ده، خو د دې سیمې خلک وایي چې د څښاک صفا اوبه نه لري. د دې سیمې د څو فیزونو خلکو دغه ګیلې د مشال رادیو سره شریکې کړې دي. دا چې په دې اړه چارواکي څه وایي او دوی ولې د چارواکو نه ګیله کوي چې په دوی د څښاک اوبه بندې کړې دي، په دې اړه د مشال رادیو خبریال فواد علي شاه رپورټ راکوي.
د پیښور د اعتباد سیمې د رمبی فیز دویم فیز دریم فیز او شپږم فیز اوسیدونکي وایي چې دوی د اوبو نشتوالي سره مخ دي. د اعتباد اوسیدونکي وایي چې پشاور ډیولپمنټ اتارټي چارواکو په دوی باندې د سکلو صفا اوبه بندې کړې دي او نن سبا د پشاور ډیولپمنټ اتارټي یا پی ڈی اے د اوبو ټینکرې په خلکو باندې د سکلو صفا اوبه په ګرانو پیسو خرڅوي. د فیز تھری یا دریم فیز یو اوسیدونکي میرعالم شینواری وایي
د مشال ریډیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
تاسې مشال رادیو اورئ. په شمالي وزیرستان میرلي کې د ډېرې مودې نه خلک د بجلی کم ولټیج په اړه ګیلې او شکایتونه کوي او دې لړ کې د تیر کال راهیسې په میرلي ګریټ سټیشن کې نوی ترانسفارمر لګول شوی دی خو خلک وایي دولت ورته د بجلی تقسیم نه کوي او قومونه په خپل منځ کې پرې نسلا کیږي او خطر لري چې د دوی ترمنځ د لوی فساد سبب ونه ګرځي. په دې اړه عمر دراز وزیر تفصیل لري.
د شمالی وزیرستان ایدک سیمه خلک وای دوی د مودینه د برکه برېښنا د کم ولټیج مشکل سره مخامخ دي او د موجوده برکه بجلی د کم ولټیج لوجه د دوی ضرورتونه نه پوره کیږي. د سیمه خلکو په غوښتنه باندې د شمالی وزیرستان ایجنسی نه ټاکلې شوې قومي اسمبلی غړی محمد کامران یو کال وړاندې د سب ډویژن میرلی ګریډ سټیشن د بارا 2026 ایم وی ای ترانسفارمر د وزیر اعظم خصوصي فند نه ورکړې وو خو د دوی تر مخه لا تر دې دمه په نو لوډ باندې لګو ولې شوې دې. ځای خلک وای چې کلا دوی د وابډا نه مطالبه کوي نو وابډا ورته د پولیټیکل ایجنډ د خلې وای چې کومونه دې اول په خپل منځ کې د بجلی تقسیم وکي خو ځای خلک وای کومونه به په خپل کلا هم پر دې تقسیم جوړ نشي. دای د کلی اوسیدونکو یوسف خان وای دوی په بیا بیا احتجاجونه هم کړی دي خو وابډا نه غواړي چې د دوی مسله هوا را کړی.
د بجلی چې کم تقسیم دې دایو ټیکنیکل پوینټ دا کومې کار نه دا هو د وابډا کار دې کنه تقسیم چې کم دې دا خپل تقسیم مو کی په منصفانه تور باندې کنه ما ای پی ایس صاحب دا خبره کی چې دا نه چې تاسو میر تقسیم مو کی او په خاص نه به تاسو غړبړ کی کنه به په باندې لگا کو مینا ور جام خپل پی ایس صاحب دا وای چې میر مو کمال وخت ته درکړه چې تاسو څنګه تقسیم مو کی به باندې میر تاسو سره خاص ورو
دا ایده کلی یو بل مشروای دا د دولت ذمہداری دا چې د خپل واکلان دي د بجلی تقسیم مو کی او دوی په خپل اسو زلا جرګه او مرکه کړي دي خود کومونو ترمنز پرې سلان ناراضي
حکومت دا څه بهانه جوړه
خبر ہے کمیٹا ورتری خو فیصلہ دے نکو فیصلہ پچار داس جو حکومت جو اے دے دیوجنا داخل کر چکو کلا یو کو مر چکو کلا بل کو مر چکو یو کلی بجلی خروپا کو بل کلی بجلی خروپا کو بیا دا خلق پہ احتجاج چک شروع دے تر وہ کلا پالٹو چا کلا روڈ باند کو
دا دے مشکل پہ اڑا مو چ کلا دا شمالی وزیرستان ایجنسی پولیٹیکل انتظامیہ چارواکو سرا تماس ونی ولو نو جواب یہ داو دوی نشی کولے چ دا میڈیا سرا خبر ہو کی خود سب ڈویژن میر علی و ابڈا محکمے یو چارواکی شربدر مشال ریڈیو تا د دې ستونزې په اړه صدا سی وای
د کمیسر درې فیټرې دي چلے جن الکا چې چې سو لوړ دپ اے دنو ټان سمر لگے درا دا 20 و سپی بریکرې دي وسرا اس دې دا مسله دا چې دا سپی بریکرې چالو شي و دنو ټان سمر چالو شي ټول کومینه دا سدي چې سره په جوړې جن کار یو کوم یې چې مته چې زون ته لګي مته ځان ته لګي و دا و ځان ته لګي نه او ابډا هو تقسیم کوي کنه او ابډا تقسیم تدیه پرځاین دی چې می شخپل تقسیم کوي
د سب ډویژن میر علی او په خاصه توګه ایدک سیمه خلک وای دولت باید د یو کال نه لګول شوی ترانسفارمر چالو کی او کومونو ته د آبادی په تناسب سره د بجلی تقسیم وکي سو دوی پر بجلی باندې د خپل منځاني اختلافات او په بیا بیا د جرګې او مرکو نه خلاص شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
تاسو مشال رادیو اوري د بختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه سبا بل سبا تاسو د مشال رادیو نه اوریدل شئ او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د خبرونه زموږ په ویب پاڼه یعنی www.mashalradio.com کې هم تاسو د خبرونه هم اوریدل شئ او هم یې په لیکل شوی بڼه د تصویرونو سره یو ځای کتل شئ او په روانه خبرونه کې تاسو ته روښانه مستقبل اونۍ د خبرونه لرو زموږ د دې خبرونه خبری رپورټونه هم دومره په خبری رپورټونو کې مو د بیلابیلو ستونزو په اړه رپورټونه واوریدل البته د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د خلکو د ستونزو په اړه واوریدل چې دوی د بجلی او د پاکو اوبو د نشټوالي له امله درلودې او له مشال رادیو سره یې شریکې کړې وې. داسې لویې وړې ستونزې تاسو کولی شئ چې موږ سره د اس ایم اس له لارې هم شریکې کړئ. موږ ته خپل اس ایم اس راولېږئ او تاسو اس ایم اسونه به موږ ځواب کړو او له چارواکو سره به یې شریک کړو. او اوس هم روښانه مستقبل خبرونه چې منور شاید درته وړاندې کوي.
که څه هم د پښتنو وطن ډیر ښکلی دی خو د کار روزګار موقع پکې ډیرې کمې دي او زیاتره پښتانه د غریبۍ سره هم مخامخ دي چې دا راز اول د تعلیم د نشوالي او بیا د کار روزګار وسایل نه لرل داسې یو چکر جوړ کړي چې یو خاندان پکې د غریبۍ په ژوند کولو مجبور وي. خو د نوي دور ځوان کول په دې پوها دی چې یو وار دغه شکر نسوک اوزی نو بیا په اسانه خپل مستقبل د بے وسۍ نه بچ کولی شي. په دې سلسله کې د پښتنو زیاتره ځوانان د هیواد د لویو ښارونو نه علاوه بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. که څه هم د نړۍ هر ګوټ ته پښتانه تللي دي خو زیاتره یې په عرب او خلیجي هیوادونو کې ژوند کوي چې پکې تر ټولو ډیر په یو ای یعنی متحده عرب اماراتو کې میشت دي. دوبۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته د ځان کور او کار په اړه وای.
زه خو ملکن درګی یم احمد حسین مینون دی او څلورم کال مې چې دلته راغلی وم خو بې تعلیم یم ځکه تعلیم مې نشته بس مزدوري کوو بس کله یو کله نه وي بس ټایم پاس کېږي. دلته مې وراره په ویزا باندې راغلی یم کوروالم مې راغه په ویزا راغلی یم هغه سره مزدوري کوو نو کله یو کله نه وي تنخوا 1200 تنخوا اخلو خکته هم کنډیوالي اکثره حلال چې کله کې مل کې یم او کاکر مل کې یم هغه هم 3000 تنخوا بس ګزاره ته نه کېدل دوبۍ ته راغلی بیا هم لږه ګزاره کېږي. دلته زه کمپاونډونو کې ناسوري ده کمرې مې نه دي کمپاونډونه
محمد حسین زیاتوی په خلیجی ملکونو کې د هغه کسانو کار خوي چې تعلیم او یا سهونر یې زده وي. هسې مزدوري ډیره ګرانه ده. په دوبۍ کې میشت یو بل تن چې لږ تعلیم یې کړی او ډرایور هم دی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
زه خو تعلق د مردان د سیمې سره لرم، د کاټلنګ علاقې سره، او ریاض نامه مې ده. او دلته ته 2003 کې راغلی ما، او زمونږ پیر چې ډرایوري ده نو خپل گاڑی چلو ما کوسٹر دادی چې رالو نو مزدوری په خپل دغه روانه کړه، لکه رور مو وو آلریډی. نو مرحله اول دا وی چې زمونږ دلته رور می سپورټ کوله، سه چار پنځ میاشتې خو زه بېروزګار وم، ما لیسنس دپاره ټرای کوله. داغه نه بعد چې ما کله لیسنس واغسلو، داغه نه بعد بیا ما د بل چا سره کار کولو، شپه ورځ لکه 24 گھنٹې ډیوټي بوا، آی کې بعد 3-4 گھنٹې یا 5 گھنٹې خوب میلاوېدو، او تنخواه مې سو گیا 1200 درهم وا، آی کې خرچه چې وا چې 300-400 درهم به ماته پاتې کېده. داغه نه بعد بیا ورو سټیپ واغسلو، ځان له خپل گاډي واغسلو، نو اوس الحمدلله چې وخت ختیریږي. او دا چې ګټه مو لکه ډبل شو لکه نه، نو زه دا چې دلته خو کوئی یو کس انسان سخت تیره کی، خو هلته ور سره نور خلک جون ښه تیریږي، د بچو تعلیم ور سره کی، ځکه چې زمونږ سره د مجبورو د وجه تعلیم لکه داسې پاتې شوی وو کنه، نو دلته ډیر زیات اهمیت لري تعلیم.
که څه هم ریاض دا وخت په خپل ژوند خوشاله دی، خو داسې ښکاري چې د تعلیم کمی ډیر محسوسوي او زیاتوي. شکر دی چې لږ ډیر تعلیم یې کړی چې ژوند یې پرې اسان دی.
ما اول میټرک وکړو، د اټن میا کې میټرک وکړو، دغه نه بعد بیا مو خپل ګاډی او هغه مو چلولو، خو لکه څه دونه خاص دغه نه و. بیا مو دلته ورور هغه راویده وکړله، نو که تعلیم مو دینه نوی کړی، نو دلته چې ما ته څونه سهولت دی په ډرایونګ کې میټرک باندې، نو زه ویم چې که دام هم نوی کړی، نو بیا به زما مثال داسې وی لکه زه به ړوند وی.
نوموړي نه مو وپوښتل چې ځینې هیوادونو کې بهرنیانو سره سخت سلوک کولی شي، په متحده عرب اماراتو کې دوی څنګه ژوند کوي. هغه وایي
دلته ډېر زیات سپورټ کوي، لکه دا ډېر خبرې امداد، لکه هسپتالونو کې هم لکه فری میډیکل هم شته دی، بیا د هغې ایمرجنسي کم یو څو ورځې، دغې نه بعد چې بیا وروسته دغه وي، د هغې فیسونه ډېر کم دي. بل د پولیسو واسطه لکه دلته چې لږ نین دین کې خروغ دغه دی وي ریکارډ، نو زه وایم چې لکه دومره زموږ د خپل د پاکستان د پولیسو نه د دې ځای د پولیسو رویه ښه ده.
دا و د مردان ضلع ریاض چې په دوبۍ کې مزدوري کوي او پیشه یې ډریوري ده. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي سجاد خان مومند په دوبۍ کې د ترانسپورت د کاروبار ترڅنګ سیاسي هلې ځلې هم کوي. وایي په متحده عرب اماراتو کې خواوشا دیار لسلکه پاکستانیان میشتي چې پکې د نیمه نزيات پښتانه دي. د دوی د حقونو د حفاظت او د خیر ښېګړې لپاره په دوبۍ کې یو تنظیم هم موجود دی. سجاد خان د دغه تنظیم د کابینې غړی دی. د خپل کاروبار او سیاست په اړه نوموړی وایي
2003 کې دوبۍ ته راغلی وم، او دلته کې بیا چې ځکه لګالم ما د وړو نه یک اپنی ترانسپورټ کولاو کړل، او داګه نه ما سټارټینګ وکړو. بیا چې موږ زما زیات سیاست او دغه سړی د شو کو نو موږ پاکستان اسوسییشن جوائن کړو، او زمونږ د پاکستان اسوسییشن چې کوم دی هر دوه کاله پس الیکشن کیږي، او دا الیکشن چې کله وشي نو داګه نه زمونږ یو ټیم مخکې تراشي، او لکه موږ په پاکستان اسوسییشن دوبۍ چې کوم دی موږ هر میاشت یو فری میډیکل کیمپ هم لګو دلته کې څومره پاکستانیان دي دغه وی لپاره، او د دې نه علاوه چې کوم خلک دلته کې مختلف مسلو کې چاته مشکلات وي، نو دا هغه چې کوم مسلې وي هغه پاکستان اسوسییشن حل کوي، کوه هغه سکولونو د وړو پیسونه مې او کو نو داسې ستونزې لري، نو دا وی کوشش مونږ کوو چې هغه مسلې راوي حل شي.
دا چې زیاتره پښتانه خلیجی هیوادونو او په خاص توګه متحده عرب اماراتو ته ولزي، په دې پښتانه نوموړي داسې ویل
دلته کې یو خو ټول نه غټه خبره ده چې د ملکي امن دی، او د امن د داخله چې څومره لکه مزدوري کوي کوم کمپنیانو سره ټچ دی، نه دا کمپنی نه د باقاعده هر میاشت د تخته تنخواه ورکوي، او د مین د دې ځای چې غټه خبره ده هغه د امن ده، او چې کوم ځای کې امن وي نو هغه چرې مغز نه خرابېږي. او پښتانه چې دي خو پاکستانیان دي دلته ډېر زیات خوشحاله دي، بلکې دا موږ دپاره لکه د پاکستان پسې لکه یو قسمه دریم زموږ خپل کور دی، او موږ ته د کور غوندې او د خپل وطن غوندې خو په موږ باندې لګي. دلته کې چې کوم غټه خبره زمونږ د کلچر د حوالے سره، دلته کې زمونږ لکه دا اسلامي ملک دی، او دلته کې زمونږ ما روزه او اختر او هر قسم زمونږ چې کوم لږ دي نو سره خوشحالي سره مناویږي دلته کې، نو ځکه په دې وجه باندې موږ ته ډېر د مسافرۍ احساس نه کېږي. تر دې نه خو ډېر زیات فلایټونه دي د دوبۍ نه اسپیشلي او د امارات نه، نو تاسو چې وطن ته وغواړئ تلو لپاره تاسو څلور پنځه گھنٹے کې پاکستان ته رسیدلی شي.
سجاد خان مومند وایي چې تعلیم د نړۍ په هر ګوټ کې او هر کار کې بنیادی کردار لري. په دوبۍ کې د نوکری تر لاسه کولو او خپل کورنۍ ځان سره دغه هوا ته د بوتلو په لړ کې نوموړی وایي،
د ټول نو خو زمونږ څومره امرونه راځي نه، دا اول من خبر ده چې اول خو د تعلیم وي کم از کم، او که تعلیم نه وي نو تعلیم لکه ډېر اهم رول ادا کوي په بهر وطن ته پتلو کې، کغه امارات ته راځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا که یورپ ته ځي، نو مین خبره ده تعلیم ده، او چې تعلیم وي او دلته کې د راتلو دپاره چې کوم دی، اول خو دا ده چې نن سبا خو انټرنیټ دور دی، نو دوی د مختلف ویب سایټ باندې هم کتنی شي ځان دپاره ښه نه ښه جاب دپاره کم جاب دپاره فټ دی، چې کم کمپنین دوی د خپل سی وي تیاره کړي او هغه دغه واسطه دا کمپنی به ورسې په خپله ویزا واسطه وي او دغه ځنه بیا راوغواړي، نو چونکې دلته کې یو سیلری اګریمنټ وي، دا څوک چې کم کمپنی کې کار کول غواړي نو هغه ته جر پاکستان نه راځي او هغه دغه سیلری اګریمنټ د 4000 نه اباوي نو دې خپل فیملی ځان سره راوستی شي، او که د 4000 نه د سیلری نه کم وي نو دې ته بیا چانسز نشته چې خپل بچی دلته کې امارات ته راولي.
سجاد خان مومند وایي که نوی کول ښه تعلیم ترلاسه کړي نو راتلونکی ژوند به یې ښه او په آرام تیریږي. نوموړی د پاکستان اسوسییشن دوبۍ د کابینې غړی دی. په متحده عرب اماراتو کې د شپږو لکو نه زیات پښتانه میشتي چې زیاتره یې عام او سخته مزدوري کوي. د دې نه علاوه ځنې پکې شخصي کاروبارونه او سیاست هم کوي، خو ډېر لږ شمېر پکې اعلی تعلیم یافته پښتانه ژوند کوي. دغه شان یو تن فضل ربی سره مو خبرې کړي د خپل کور کلی او تعلیمي پس منظر په اړه وایي.
زه د دیر تعلق ساتم، په دیر کې بیا د لر دیر سره، او باغې کې جندور علاقه چې جندور علاقه کې بیا زمونږ کلی نوم بادین دی. ما ابتدایي تعلیم د سمر باغ د ګورمنټ پرایمري سکول سمر باغ نه کړی دی. په 1990 کې ما د ګورمنټ های سکول سمر باغ نه میټرک کړی دی، او په میټرک کې زما په هغه غونډو سکولونو کې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن وو، هغه ټول سکولونه ما ټاپ کړي. نو د هغې نه پس زه اسلامیه کالج ته لاړم، او د اسلامیه کالج نه ما ایف ایس سی وکړه.
نوموړي نه مو وپوښتل چې د 12 نه پس زیاتره جینکۍ هلکان میډیکل او یا انجینیرینګ ته تلل غواړي، هغه ولې نه دی تللی؟
بنیادی طور زما یو ملګری وو چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې نن سبا په ټاکسیکالوجي ډپارټمنټ هیډ دی، بایو کیمسټ دی بای پروفیشن. نو هغه ما ته وویل هغه د کالجزم یونیورسټۍ نه میسي کړی وو، هغه په اسلامیه کالج کې ما سره څو ورځې پاتې شوی وو. نو هغه ما ته وویل چې یاره انجینیرینګ او میډیکل د دې نن سبا دومره فیوچر د دې ښه نه دی، نو ته لاړ شه ایم بی اے وکړه او د کالجزم یونیورسټۍ نه بیکې. نو د هغې وخت نه زما په ذهن کې د کالجزم یونیورسټۍ او د ایم بی اے یو سوچ راغلی وو، او په هغې وجه باندې ما انجینیرینګ یونیورسټۍ ته اپلای نه کړی، حالانکه زما په ایف ایس سی کې د هغې وخت سره ډېر ښه مارکس راغلي وو. ما ته په میکینیکل انجینیرینګ کې او په مایننګ کې ایډمیشن ملاوېدو، خو ما هغه ونه کړو، ما بی بی اے کې ایډمیشن وکړو، او په بی بی اے کې بیا زما د ښه پوزیشن راغو. نو دا غینه پس په زکای د زمین یونیورسټۍ ته لاړم، او په 1998 کې ما د زکای د زمین یونیورسټۍ نه ایم بی اے په فایننس کې وکړه.
دا چې دوبۍ ته یې د تلو سو وجوهات او هلته د کوم حالاتو سره مخامخ شو، فضل ربی وای
بهر ته دراتو بنیادی وجه چې کومه وه، نو هغه زمونږ د کاروباري مسایل وو چې زما مشر ورور په کاروبار کې ډېر زیات تاوان کړی وو. خو بهرحال اینڈ ریزلټ دا وو چې د مالی مسایلو په وجه باندې زما یو ای ته زه په ویزټ باندې رالم په 7 اپریل 1999، او په یو ای کې ما په 1000 درم باندې، یعنی په 1000 درم باندې ما جاب جاین، او دغه زما فرست جاب وو. ډېرو خلکو ما ته دا خبره کوله چې زما ملګري په هغې کې زما ډېر ملګري داسې وو چې هغې ما ته دا مشوره راکړه چې 1000 روپۍ باندې د ایم بی اے کس چې هغه د کیدزم یونیورسټۍ نه ایم بی اے کړي او هغه په 1000 درم باندې جاب کوي، دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده. خو بهرحال زما دپاره چونکې زه په ویزټ باندې راغلی وم او ما ته واپس تلل داسې ښکارېدل چې بالکل ماته زما ضمیر زما غیرت ماته دا اجازت نه راکوه چې ماته په کلي کې په علاقه کې یا په کوڅه کې داسې خبره وکړي. دا تللی وو او کار ته نه ملاوېدو واپس راغی.
فضل ربی زیاتوي د خپلې نوکرۍ لوړ مقام ته د رسېدو وروسته یې د یو نوي چیلنج په لور ګام پورته کړو او د خپل کاروبار شروع کولو اراده یې وکړه. فضل ربی په بهر نړۍ کې د خپل تجربه پرانا کې وای پښتانه ډیر څه کولای شي خو که تعلیم او همت وکړي.
خدای پاک ډېر ښه خصوصیات ورکړي دي د دنیا په ټولو قومونو کې نظر واچي نو په هغې ټولو قومونو کې پښتون یو داسې قوم به تاته په نظر راشي چې هغې کې خدای پاک ډېر ښه خصوصیات اچولي چې په هغې کې جسماني طاقت یې دوی له ورکړی، ذهني طاقت یې دوی له ورکړی، ښکلا یې ورکړی، مینه یې ورکړی، غیرت یې ورکړی، همت یې ورکړی، ننګ یې ورکړی، وفا یې ورکړی، خلوص یې ورکړی، میلمه دوستي ورکړی او دا ټول طاقتونه د کلم د زور نه بغیر اسم ندی که د دې ټولو طاقتونو سره د کلم زور ورسره شي به د دنیا یو بے مثال او یونیک قوم جوړ شي. نړۍ د پښتنو نه د نوي کول نه د زلمی کول نه او د سبا چې کوم د سباون چې کوم نسل برابرېږي د دې ټولو نه زما دا خواست او د زما دا پیغام دی چې تاسو د دې خپلو ټولو طاقتونو سره د کلم طاقت ورسره کړئ. کلم خواندانو ته زما دا خواست چې هغه څومره داغې نه کېږي هغه کنټریبیوشن نه کېږي د پښتنو ته د قلم ورکولو په زیر دی چې مونږ هغې له توفک ورکړو، په زیر دی چې مونږ هغې له بم ورکړو، په زیر دی چې هغې له مونږ یو بل داسې د انسان د طبعي څیز ورکړو په لاس کې چې مونږ له قلم په لاس کې ورکړو د دې قوم معماران جوړ شو قوم یو یونیک او بې مثاله قوم جوړ شو.
تاسو د فضل ربی خبرې اورېدئ چې اعلی تعلیم یې کړی او په دوبۍ کې خپل کاروبار کوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې